السلام علیکم له غرمه نه مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادیم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو سات خبرونه اورېدو ته رابولم دا یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې جمهوری ریاست د پوهنې په وزارت کې د فساد تورونو د څېړلو لپاره یو کمیسیون ټاکلې ده له مخدرو موادو سره د مبارزې د وزارت تازه سروې ښیي چې په مخدرو موادو دروږدو 50% کې بیرته نشه یي موادو ته مخه کوي د نور تحولاتو او سیمې د تازه پیښو په اړه هم رپورټونه اوري خو په سر کې لا ناجی صاحبۍ څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی امریکایي سړونکو د بګرام په هوایی پوځي ډګر کې د یوې بروړونکې الوتکې د سقوط په اړه د خپلو سړونو نتایج څرګند کړل ولسمشر اوباما د اسرائیل صدر اعظم ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د اسرائیل د امنیت ټینګولو ته خپل تعهد ټینګ وساتي او د سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی چې له هغو پیسو د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په فراه کې د ماشومانو د پولیو یا ګزنګ پیښې زیاتې شوې دي د امیر روغتیا وزیر پرون فراه ته په سفر کې د ماشومانو د فلج د ماشومانو د خوارځواکۍ او د واکسین په تطبیق کې ستونزې د اندېښنې وړ وبللې د فراه ولي محمد آصف ننګ د ماشومانو د ګزنګ پر ضد په مبارزه کې د خلکو د معلوماتو د زیاتېدو او د مطبوعاتو د همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ د امریکا په ورجینیا کې یو قضیه د هغه روسي وګړي سرګندونې رد نه کړې چې په افغانستان کې پر امریکایي عسکرو د طالبانو د یوې حملې د مشري تور ورباندې لګېدلی دا شخص ایریک همین الدین نومیږي چې د روانې جولای میاشتې په 20مه به د لږ تر لږه 15 داسې تورونو په خاطر محکمې ته حاضرېږي چې له تروریستي فعالیتونو سره تړاو لري دی په 2009 میلادي کال کې پر امریکایي عسکرو د افغانستان په سرحدي پولیسو د حملې وروسته ونیول شو امریکایي سړونکو د بګرام په هوایی پوځي ډګر کې د یوې بروړونکې الوتکې د سقوط په اړه د خپلو سړونو نتایج څرګند کړل د بروړونکې الوتکه په 2013 میلادي کال کې د بګرام له هوایي ډګر الوتې وه او دوبۍ ته یې مالونه لېږدول خو تر پرواز 3 دقیقې وروسته یې سقوط وکړ د امریکا د ملکي ترانسپورت د مسؤلیت ادارې پلاوی پرون وویل چې په الوتکه کې بار پوځي موټر سم نه و تړل شوی دوی ویلي چې په الوتکه کې د ماینونو د موندلو یو ځانګړی زغروال موټر خلاص شوی و او د الوتکې هیدرولیکي سیستم یې ویجاړ کړی و په دې پیښه کې د الوتکې 9 تنه عمله وژل شوي و او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 60 پوله یو اروپایي یورو 60 افغانۍ 50 پوله یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 95 پوله یو سعودي ریال 14 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلداري 1580 افغانۍ ولسمشر باراک اوباما پرون د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د اسرائیل د امنیت ټینګولو ته خپل تعهد ټینګ وساتي د سپینې ماڼې په وینا ولسمشر اوباما او صدر اعظم نتنیاهو پرون په ټلیفون خبرې کړې دي اوباما ویلي چې د ایران او د نړۍ د شپږ مقتدرو هیوادونو ترمنځ موافقه به د اسرائیل د ملي امنیت په ګټه وي ولسمشر اوباما ډاډ ورکړی چې دا موافقه له نړیوالو تروریستانو د تهران له ملاتړ او د هغو امنیتي ګواښونو چې د اسرائیل امنیت ورسره مخامخ دی د امریکا پام نشي اړولی خو د اسرائیل صدراعظم پرون له بیت المقدسه په وینا کې وویل چې د اټومي موافقه یوه تاریخي تېروتنه ده او د اټومي وسلو جوړولو لپاره ایران ته مطمئنه لار ورکوي
Israel is not bound by this deal with Iran.
Israel la Iran sara de mafiqe ta pabandin na lari zaka che Iran zumug da lamanzawdalo hatse jari sati aw mug ba tal zana difa kaw.
د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر راتلونکي اونۍ اسرائیل ته ځي ولسمشر اوباما ویلي چې دا سفر د امریکا او اسرائیل ترمنځ د امنیتي همکارۍ لوړه کچه څرګندوي سعودي عربستان ایران ته خبرداري ورکړه چې له هغه پیسو د سیمې د بے ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران د بندیزونو لری کېدو وروسته ترلاسه کوي. تر دې خبرداري وړاندې د امریکا ولسمشر د سعودي له پاچا سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن په سیمه کې د ایران د ورانوونکو اعمالو د مخنیوي لپاره د خلیج له متحدانو سره همکاري ته ژمن دی. سعودي او د خلیج عربي هیوادونو د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي معاملې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له پاشا وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. باراک اوباما څو ساعته وروسته تر هغې چې سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ چې د ریاض په ملاتړ یمني ځواکونو د عدن ښار هوایي ډګر بیرته ونیوه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما په دې ټلیفوني تماس کې ټینګار وکړ چې د یمن ټولو خلکو ته باید بشري مرستې ورسیږي. ملګرو ملتونو تېره جمعه په یمن کې بشري اوربند اعلان کړ، خو د سعودي په مشرۍ ائتلاف بیا هم پر حوثي اغیانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. او د یونان صدر اعظم الکسس سپراس وایي، زه د هغه سند د لاسلیک چې باور نه ورباندې لرم خو مجبور یم چې عملي کړم او د ټولو تېروتنو مسؤلیت منم. سپراس پرون د یونان له دولتي ټلویزیونه په وینا کې وویل چې هیواد یې له داسې شرایطو سره مخامخ کېدو ته مجبور دی چې دوهمه لار نه لري. د یونان حکومت پرون د سپما هغه لایحه پارلمان ته وړاندې کړه چې د دې هیواد د اقتصادي ژغورنې پر درېیم پلان خبرو ته لاره برابرولی شي. د اقتصادي سپما په دې لایحه کې چې نن به د یونان پارلمان خبرې ورباندې کوي، د کار تقاوت، ټاکس، مالی په قوانینو کې بدلونونه شامل دي. دا نوې لایحه چې د یونان حکومت پارلمان ته وړاندې کړې باید نن پاس شي، ځکه د جولای 15مه یې وروستی مهلت دی. ټاکل شوی چې د پارلمان تر تایید وروسته د یونان د حکومت د اقتصادي سپما درې کلن پلان د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو مشرانو ته د بحث لپاره وړاندې شي. دا پلان شپږ میلیارد یورو ارزښت لري او د تایید په صورت کې به په تیرو 15 کلونو کې د یونان د اقتصادي ملاتړ دریم پروګرام وي. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان جمهوری ریاست د پوهنې په وزارت کې د فساد د تورونو د څېړلو په خاطر یو کمیسیون ټاکلی دی.
زموږ څېړنه به په تشکیلاتي او ساختماني برخه کې وي.
د افغان دولت د عامې روغتیا وزیر تیره ورځ فراه ولایت ته سفر وکړ او دغلته د پولیو ناروغیو د پیښې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. پروانه خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د اختر پر رسیدو د بلخ چارواکي وایي چې د امنیتي تدابیرو د پراخوالي او ټینګښت لپاره ځانګړي اقدامات کوي. له مخدرو موادو سره د مبارزې د وزارت تازه سروې ښیي چې په مخدرو موادو دروغ دو 50 په سلو کې بیرته نشه یي موادو ته مخه کوي. او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا کور کلی او د ګوړې اچار ونیس پروګرامونه اورئ.
د روژه خواره درې نښې وي،
کلیوال نسوار ورسره ګرځوي، خاریان بسکیټ او نور یې د معدې په ټپ اختوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د افغانستان جمهوری ریاست د پوهنې په وزارت کې د فساد د تورونو د څېړلو لپاره یو کمیسیون ټاکلی دی. د دې کمیسیون یو غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی به د تشکیلاتو او ساختمانۍ په برخه کې ډېرې څېړنې وکړي په کومو کې چې د پراخ فساد تورونه لګول شوي. په همدې حال کې د فساد سره د مبارزې عالي اداره د فساد د ثابتولو لپاره د دې پلاوي ټاکل اغېزناک ګڼي او د جمهوری ریاست د اقدام ستایي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
لغه ورسته چې د پوهنې په وزارت کې د فساد په اړه ډېر راپورونه او شکایتونه خپاره شول، د افغانستان جمهوری ریاست په تازه اقدام کې یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د دې تورونو په اړه څېړنې وکړي. دا کمیسیون چې یو رئیس او نهه غړي لري، د ملي شورا له غړو، د مدني ټولنو له استازو، د لوی څارنوالۍ د باصلاحیته استازي او د ملي امنیت له چارواکو څخه جوړ شوی دی. د دې کمیسیون یو غړي عطاالله ویسا د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته یوه میاشت وخت ورکړ شوی چې د پوهنې وزارت په اړه ټول وارد شوي تورونه وڅېړي.
زموږ شړنه به په تشکیلاتي او ساختماني برخه کې وي. تشکیلاتي په دې معنا چې په یو شمېر سیمو کې زموږ ښوونځي بند وه، تر اوسه پورې د هغه پیسې وتلي دي. پیسې وتې یو څو محدودو اشخاصو دا پیسې وړي. دومه برخه به دا وي چې زموږ ساختماني برخه ده. ساختماني برخه کې په یو شمېر سیمو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې هلته د تعمیر په نامه باندې پیسې وتلي دي، ولې خو تعمیر جوړ شوی نه دی.
نوموړی وایي د دې کمیسیون ریاست د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوځای کوي او ممکن لومړۍ ناسته د کوچني اختر څخه وروسته ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د پوهنې وزارت د پخوانیو چارواکو له لوري د میلیونونو ډالرو د ورکېدو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. په همدې حال کې د پوهنې نوي وزیر محمد انیب بلخي په وروستیو څرګندونو کې تور لګولی و چې له دې وړاندې د سلګونو ښوونځیو او ښوونکو په نوم پیسې شخصي جیبونو ته تللي، په داسې حال کې چې اصلا هغه موجود نه و. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفاتش ځانګړې اداره یا سیګار هم داسې راپور خپور کړ چې په دې وزارت کې د میلیونونو ډالرو په ورکېدو اندېښنه ښودلې ده. جمهوري ریاست تر اوسه د دفاع او ښار جوړونې وزارتونو، کابل بانک او څو نورو ادارو کې فساد پاړه پلټنې کړي دي. بلخوا په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې عالي اداره د فساد د څېړلو لپاره دا ډول اقدامات ستایي او وایي چې دا څېړنې بې اغېزې نه وي. د دې ادارې رئیس سید غلام حسین فخری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دا ډول پلټنې باید د مسلکي کسانو لخوا ترسره شي. دی وایي د یوه پلاوي او یا یوه کمیسیون ټاکل ډېر ګټور ګام دی او دا کار کولی شي چې حقایق رابرسېره او د دواړو لوریو ادعاوې هم ثابتې کړي. دا کار کولی شي زمون خلک په جریان کې واچوي او موږ دې کار ته خرغ لاس وایو. ښاغلی فخری وایي ښه به دا وي چې د ټاکل شوي کمیسیون غړي کلیو او ولسوالیو ته ولاړ شي تر څو راپور یې د واقعیتونو په اساس وي. له دې سره د فساد په وړاندې مبارزه په داسې حال کې ورځ تر بلې له یوې ادارې څخه تر بلې هغې غځېږي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو تل ژمنه کړې چې په دې برخه کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. که څه هم له څه مودې راهیسې د فساد په وړاندې د ملي وحدت حکومت په کړنو خلک یو څه خوشبیني ښیي، خو ټینګار کوي چې د فساد مواردو د څېړلو تر څنګ دی د دوی عاملین هم ملت ته ور وښودل شي او د دوی مجازات دې نه بخل کیږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغان دولت د امیر اختیا وزیر تیر ورس فرا ولایت ته د پولیو ناروغي سره د ښې مبارزې لپاره سفر وکړ. د امیر اختیا وزیر همدا شان ژمنه وکړه چې له دې وروسته به د فرا ولایت روغتیایي وضعیت ته ډېره پاملرنه کوي او نور به پرې نږدي چې فراهي ماشومان د پولیو او خوارزاکۍ له ګواښ سره مخامخ وي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت رپورټ لري.
د پولیو د پیښې زیاتوالی او د ماشومانو خوارزواکي د افغان دولت د امیر روغتیا د وزیر په فراه ولایت ته وغځوله. د امیر روغتیا وزیر فیروزدین فیروز د خپل سفر په ترڅ کې په فراه ولایت کې د ماشومان د خوارزواکۍ او د پولیو د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښودله او خپل د سفر مخه هم د دغو ناروغیو سره مبارزه وبلله.
اما بعضی دوسیه گپ هات که مرا بسیار جلب توجه کرد به ولایت محترم فرا
فیدری خبری وی چې موږ یې واڅولو تر څو فرا ته سفر وکړو. لومړی دا چې په فرا کې د ماشومان خوارزواکي ډیره شوی، په داسې حال کې چې په نور ولایت کې لږ ده. دوهم موضوع دا ده چې په فرا کې د پوریو د ماشومان د فلج پیښې زیات شوی او موږ یې اندېښمن کړي یو، ځکه د افغانستان په نورو سیمو کې دغه پیښې د کمیدو په حال کې دي، خو په فرا کې 500 پیښې ته رسیدلې دي. او دریم موضوع هم په فرا کې د واکسین د تطبیق په اړه ده. د فراه والی محمد آصف ننګ او د امیر روغتیا ولایتي چارواک هم ژمنه وکړه چې د پولیو د له منځه وړلو په برخه کې به پوره هڅې وکړي. والی وویل چې له دې مخکې هم د پولیو په اړه څه کارونه کړي او نورو کارونو ته هم اړتیا شته.
څلور عناصره چې یو ځای نسی، کمیونیټي موبلایزیشن په کار ده او پبلک اویرنس په کار ده چې په دې کې په ډیره وسې پیمانه باندې سسي، او د هیلث سروسز باید په فرا کې بنیادی توګه دغه فرا سي. او څلورمه مسله نقش دی میډیا او د رسنیو برابر ده. بیا نقش دی محترم دی عام روغتیا د وزارت باید بنیادی کار پی وکړي. یو نړیواله مبارزه ده د پولیو په ارتباط، بخصوص نړۍ باید واقعی پر مفهومه مانادار همکاری تاسیس کړي.
افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروزدین فیروز ژمنه وکړه چې د دې وروسته به فراه ولایت خاصه پاملرنه وکړي او دغه ولایت د ملکی روغتون د رغونې ترڅنګ به نور امکانات هم د روغتیا په برخه کې دغه ولایت ته برابر کړي.
ان شاء الله تعالی ما هر نوع کوشش و امکانی کې د دولت موجود است به خاطر ایجاد شفاخانه تان به خاطر
موږ هر ډول ممکنه هڅه کوو تر څو ستاسو روغتون ورغو. هر څه چې زموږ په قدرت کې وي هغه کوو او دغه ترڅنګ فرات امبولانسونه هم برابر وو. د پرسنل د استخدام او مدیریت همداشان د کلینیکونو په برخه کې هم پوره مرستې په نظر کې لرو او دا زما د تاسو سره ژمنه ده. د عام روغتیا وزیر د خپل سفر په ترڅ کې همداشان د فراه په ښار کې د لومړنیو خدمتونو یو کلینیک هم ګټې اخیستنې ته وړاندې کړ. د افغان دولت د روغتیا د برخې لوړپوړي چارواکي په داسې حال کې په فراه ولایت کې د پولیو د پیښ د پیدا کېدو څخه اندېښنه ښیي چې په روان میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې اته مثبتې پیښ د پولیو پیدا شوې چې څلور یې یوازې د فراه په بکوا، ګلستان او بلابلوک ولسوالیو کې دي.
و امریدل چې د افغانستان د عام روغتیا وزیر په فراه ولایت کې د چارواکو سره تر کتنې وروسته ویل دي چې په دې ولایت کې د پولیو پیخې زیاتې دي او دا وزارت به له دې وروسته د فراه روغتیایي وضعیت ته زیاته پاملرنه وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدلای شئ. دا بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي د اختر در رسیدو په مناسبت د امنیتي تدابیرو له زیاتوالي څخه خبر ورکوي. د بلخ امنیتي قومندان سید کمال سادات د سه شنبه پر ورځ په مزار شریف کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د کوچني اختر د امنیت ساتنې په خاطر د مزار شریف په مختلفو سیمو کې امنیتي پوستې رامنځته کړي او د کشفي ارګانونو فعالیت هم دوه برابره لوړ کړی دی. دا موضوع تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی پر رپورٹ کې ورو.
مزار شریف د هیواد هغه سیمه ده چې هر کال پکې اختر په امن فضا کې ترسره کیږي او نسبت نور سیمو ته پکې د مخالفینو فعالیت هم ډیر لږ دی. دا ځل هم د کوچني اختر پر رسیدلو سره د بلخ امنی قمندان سید کمال سادات د کلو کمیټې تدابیر لنیولو څخه خبر ورکوي.
ورځې د مخه هدایت ورکړ چې پوستې جوړ شي. سیار او ثابتې پوستې وقایې او مخنیوي لپاره دا پوستې جوړې شوې دي او له دې پس به دا دوام پیدا کوي تر څو خلک په امن فضا کې اختر تیر کړي.
لاب بلوری دی مزار شریف اوسیدون که هم پا دی خار که دی موجوده امنیتی حالات پاده خوشحال بلی که او زیادهوی چه دی خار پا مختلف و سندو که امنیتی زواکونو پوستی جوری کردی او امنیت نسبت پا خواهتا پا کاراتو خشاوی دی. خوشبختانه پولیس بریالی دی پوستی جوری کردی دی تیرو کلنو پشان روان کالی هم پا لوی لارو او دنن پا خار که پوستی جوری کردی او دا اختر با هم پا امنیت سر تیر.
لدې سره چې د موجوده امنیتي وضعیت په اړه مزار کاریان خوشاله دي. خو دوکانداران او د وچې میوې پلورونکي بیا وایي چې نسبت تیر وختونو ته روان کال د اختر په درشل کې بازارونه خراب دي او په قیمتونو کې هم بدلون راغلی.
مزار
د اختر ښه دی کېږي خو د تیرو کلونو په شان نه دی. ډېر سوړ دی او خلک غریبان دي، هیڅ هم نه لري. کله چې زراعت نه وي نو بیا اقتصاد هم ضعیف دی او هیڅ نه لري.
د مزار شریف ښاریان په مزار شریف کې د بد اقتصادي وضعیت اساسي علت د نرخونو لوړوالی بولي او وایي چې د اختر پر رسیدلو سره قیمتونه هم دوه برابره زیات شوي دي. دوی وایي چې اکثرا خلک فقیر او نداره دي، په لوړه بیه د توکو اخیستلو توان نه لري او قیمتونه هم ورځ تر بلې مخ په لوړوالی دي. د مزار شریف اوسیدونکي سخیدات په دې نظر
معمولا
د اختر او نوي کال پر مهال نرخونه لوړیږي او قیمتونه هم خپل سعودي شکل ته اوړي او بدبختانه پرې کنټرول هم
له دې سره چې د اختر پر مهال مزار شریف کې د امنیت ښه والي ته امیدونه او هیلې رامنځته شوي دي. خو د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي بیا ویره لري چې د اختر په ورځ یې د مخالفینو لخوا په سیمو کې ناامني رامنځته نه شي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو یو ځل بیا د سولې د پروسې په اړه زیات مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسدالله لودین مطبوعاتو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې د ټینګښت په اړه وروستیو هڅو او د دې هڅو د بریالیتوب په اړه هیلو او شکونو ته ځانګړي کړي دي. انصار خپلواکي ورسپانې د سولې په اړه د خپل یو تحلیلي مطلب په سرلیک کې پوښتنه کړې چې د ولسمشر اشرف غنی د ملي پخلاینې بهیر به بریالی شي. په مطلب کې راغلی چې د پاکستان د سولې خبرو لا مثبته نتیجه نه ده ورکړې، خو د ملي وحدت حکومت مشران هڅه کوي چې دا پروسه بریالی کړي. د مطلب لیکوال ویلي خځې د سولې د خبرو د ملا تیر جوړوي او باید افغان حکومت له طالبانو سره په راتلونکو خبرو کې افغان میرمنو ته هم ونډه ورکړي. د ورځپاڼې په باور د سولې عالي شورا او نور چارواکي د سولې په خبرو کې د ښځو د ګډون خبره کوي خو په عمل کې دې مسالې ته پام نه کوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د سولې په راتلونکو خبرو کې به نور طالب مشران هم برخه واخلي. ورځپاڼې د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار سرتاج عزیز په حواله لیکلي چې ممکن ځینې مخالفین به د سولې له خبرو سره مخالفت ته دوام ورکوي او د دې بهیر د زیانمنولو هڅې به کوي. همدې ورځپاڼې بیا په یوه برخه کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې مقاله خپره کړې او په دې مقاله کې ویل شوي چې سولې ته د رسېدو لپاره لا هم اوږده لاره په مخ کې ده. څوک د سولې د خبرو مخالفت کوي؟ دا بیا د چراغ نه دولتي ورځپاڼې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي چې سپینې ماڼۍ، ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو هیوادونو او سازمانونو په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د خبرو هرکلی وکړ خو لا یې هم ځینې کړۍ مخالفت کوي. په مطلب کې راغلي چې دغه کړۍ د نشه یي موادو مافیا، د ځمکو غاصبین، په اداري فساد ککړ کسان او زورواکي دي. د ورځپاڼې په باور خپله د طالبانو ترمنځ هم ځینې کسان جګړې ته لومړیتوب ورکوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا همدې موضوع ته په اشاره لیکلي د سولې په اړه وروستیو بدلونونو د طالبانو په مشرتابه کې اختلافات رامنځته کړي. په مطلب کې د یو شمېر افغان کارپوهانو په حواله ویل شوي چې دغه اختلافات دومره جدي نه دي چې د سولې خبرې له ستونزو سره مخ کړي. ورځپاڼې په دې مطلب کې ویلي چې ممکن تر راتلونکې غونډې پورې طالبان د سولې په اړه خپل منځي اختلافات حل او له یو واحد دریځ څخه له افغان حکومت سره خبرې وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت تازه سروې ښیي چې په مخدره موادو دروغ 250% کې بیرته نشه یي موادو ته مخه کوي. دا سروې د دې وزارت لخوا د برتانیې په مالي مرسته په یو کال کې بشپړه شوې ده. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
بیکاری لبیلارو دوستانو سره ناسته ولاړه او په اسانۍ سره د مخدره موادو ترلاسه کیدل هغه لاملونه دي چې د مخدره موادو روغ دي له درملنې وروسته بیا هم د دغه موادو کارولو ته مخه کوي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په دې اړه د شوی سروې په اساس وایي چې دغه سروې به د مخدره موادو د روغ دشمیر کم کړي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د سې شنبې په ورځ په کابل کې د حکومت لزینو ارګانونو وغوښتل چې د دې سروې له مخې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پروګرامونه تنظیم او عملي کړي.
با تطبیق موثر پیشنهادات و توصیه های این مطالعه
د وړاندیزونو له موثر پلی کولو او د دې مطالعې له پراختیا او په اساس کولی شو چې د مخدره موادو د روغدو شمیر کم کړو او د دې موادو کارولو ته د روغدو د بیا هڅو مخه ونیسو.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، د مخدره موادو تولید او قاچاق د پخوا په نسبت زیات شوی او افغان حکومت او د سیمې هیوادونه یې اندېښمن کړي دي. دا سروې د کابل، هرات، کندهار، بلخ، بدخشان او ننګرهار ولایتونو د روغدو د درملنې په 9 مرکزونو کې د برتانیې په مالی مرسته ترسره شوې ده. سروې ښیي چې په سلو کې 95 روغ دي تریاک او دې ته ورته نور مواد کاروي. سروې دا هم ښیي چې له درملنې وروسته مخدره موادو ته د روغدو په بیا ورګرځېدو کې بیکاري 2%، د دوستانو تشویق 19% او په اسانۍ سره دې موادو ته لاسرسی 14% رول لري. په عین حال کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال واصل نور محمد وایي چې په مخدره موادو روږدې باید له درملنې وروسته په روزنیزو کورسونو کې شامل شي. سوله یوې خوا له مخدره موادو لرې شي او له بلې خوا یوه حرفه هم زده کړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه روږدې تخمین شوي چې له دې جملې نه هر کال له 1.5 زرو څخه نیولې تر 15 زرو پورې تداوي کیږي.
تعداد بسترایی را که وزارت صحتامه داره بخاطر تداوی
د عامې روغتیا وزارت چې د روغدو د درملنې لپاره کوم ځایونه او بستر لري د روغدو د شمیر په پرتله ډیر کم دي. هیله ده چې په دې برخه کې وزارت ته کافي بودیجه ورکړل سي.
د وبل د کورنیو لخوا د درملنې وروسته د روغ دی وضعیت ته نه پاملرنه کول یو له هغو عواملو څخه دي چې کیدای شي شخص بیا نشې ته مخه کړي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې هیله ده چې په دې مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. د چارو پوهان او عام خلک وای چې که په هیواد کې د کوکنارو د کښت او د مخدرو موادو د تولید او قاچاق مخه ونیول شي د روغ دو شمیر به له دې هم زیات شي او ټولنه به له ډول ډول ناخوالو سره مخ کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین د سینجیانګ ایالت په ایغور مسلمانانو بندیزونو کوچنی سوداګرۍ زیانمنې کړې دي. د چین حکومت وایي هڅه کوي په دې توګه د ایغور توکمنو په ژوند کې پرمختګ او لوړ معیارونه راولي، خو په عین حال کې داسې ښکاري چې د دې سیمې د خلکو له اسلامي ارزښتونو سره مقابله اسانه نه ده. د دغو تضادونو له کبله له کلونو راهیسې په دې سیمه کې شخړې روانې دي او مخ په پراخېدو دي. یو شمېر ایغوریان له حکومته غواړي چې د ښو او بدو توپیر باید وکړي او ټولو ایغوریانو ته د تروریستانو په سترګه ونه ګوري. د رپورټ تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د کاشغر د ورېښمو لارې مرکز له پیړیو راهیسې یو اسلامي مرکز دی، خو په دې بازار کې د خلکو له ګڼه ګوڼې سره سره د ګلنار دوکان ته چې پوړنې پکښې خرڅوي ډېر لږ پیرېدونکي ورځي. وروسته له هغه چې تېر کال د چین په لرې پرتې مسلمان میشتې سیمې اویغور کې تاوتریخوالی ډېر سو، چارواکو پر پوړنې او نورو اسلامي جامو بندیز ولګاوه او له دې سره د ګلنارې سوداګري زیانمنه سوه. ګلنار چې په خپله اویغور توکمه ده وایي د یو څو بدو کسانو له کبله موږ ټول تروریستان بلل کېږو. چینایي چارواکي په دې نه پوهېږي چې موږ ټول یو ډول نه یو. هغه زیاتوي چې دا ډول قوانین یوازې خلک سره بېلوي او بس. دا د دې ستونزې یوه بېلګه ده چې پیکینګ د سیمې د کرارولو په برخه کې ورسره مخامخ دی. د اویغور خلک د چین حکومت په دې سیمه کې په تبعیض او د ژبې، کلتور او مذهب په برخو کې په محدودیتونو تورنوي. شینجیانګ له افغانستان او پاکستان سره ګډه پوله لري او له کلتوري اړخه تر هانتوکمو چینایانو ډېر له مرکزي آسیا سره نږدې والی لري. په وروستیو کلونو کې په دغه سیمه کې شخړې ډېرې سوې او حتی نورو سیمو ته هم وغځېدې چې په ترڅ کې یې تېر 2014 کال څه باندې 200 کسان ووژل سوه. چینایي چارواکي د دې شخړو ملامتي پر اسلام پالو بېلتون غوښتونکو اچوي. تېر کال د پیکینګ لخوا پر اسلامي جامو او هم د ځوانو او پاخه عمر لرونکو نارینهو لپاره پر ژیرې پرېښېدو بندیز ولګېد. دا د حکومت لخوا د هغه څه د له منځه وړلو یوه هڅه وه چې مذهبي توندلاري بلل سوې ده. په ټوله سیمه کې پوسترونه لګېدلي او د منع سویو کارونو لیستونه پکښې ښکاري. په دغو لیستونو کې 15 شیان غیر طبیعي بلل سوي او بندیز ورباندې لګېدلی دی. د مخ پټول، برقې یا چادري، د ځوانو انجونو لپاره د سر دسمالونه یا پوړنې، د نارینه لپاره ژره او هم پر هغو کالو بندیز ذکر سوی چې د سپوږمۍ او ستوري نشان لري، ځکه چې دا د ترکیې له بیرغ سره ورته والی شي. ټیکسي نسي کولی په دې سیمه کې هغه کسان پورته کړي چې دغه 15 منع سوي ماده یې نه وي مراد کړې. راپورونه وایي په کاشغر کې یو سړی په مارچ میاشت کې د ژیرې له کبله 6 کاله او میرمنې د برقې اغوستو له کبله 2 کاله بندي سوه. پیکینګ وایي په دې توګه یې په سینجیانګ ولایت کې د ژوند معیاري او پرمختللي بدلونونه راوستي دي. حکومت ټینګار کوي چې د کالیو ډېر سنتي ډولونه له نورو سیمو په تېره بیا له منځني آسیا څخه ورغلي دي او دا د اویغور د کلتور برخه نه بولي. د اویغور خلک په خپله وایي چې د یوې ژبې ښکلا د هغې په فصاحت کې او د یوه نارینه ښکلا د هغه په ژیره کې ده. ځینې څېړونکي باور لري چې د سینجیانګ دغه اقدامات به شایي د ناکامۍ خطر ولري. د سیدنی د پوهنتون پروفیسور او اویغور متخصص ډیوید بروفي وایي د اویغوریانو ترمنځ یو ښکاره او قوي ټینګار اوس دا دی چې خپل مذهب وساتي او اسلام تطبیق کړي، په داسې حال کې چې دولت هڅه کوي هغه څه له منځه یوسي چې د یوه کلتور په توګه منل سوي دي. دغه پروفیسور زیاتوي چې د یو اویغور د هویت اصلي برخه اسلام دی. د سینجیانګ ولایت په ټولو ښارونو کې اویغور او هانتوکمي چینایان تقریبا ټول سره بیل دي چې د هانتوکمو او ګرځندویانو په سیمو کې تر ډیره سخت امنیتي تدابیر لیدل کېږي. پر دې سربیره یو بل دلیل چې په دې سیمه کې سوداګري زیانمنه کړې ده د ګرځندویانو د شمیر کموالی دی. تېر کال د دې سیمې د ګرځندویانو شمیر نږدې 15% کم سو او د سینجیانګ حکومت د تروریستي بریدونو ویره د دې کموالی یو دلیل.
نجیبه نوشابه د افغان په زحال د خزو په ژبه.
از راه تنفس دود بر زنا هنگام پخت و پز در روستاها چی است؟
په دې اړه ستاسو نظر مونږ ته اهمیت لري.
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امریکا غد آشنا رادیو.
تاسو هم دا شیبه زمون غغله ازادي رادیو او ری چې پمنځنۍ چپې 2289 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې خبرونه کوي، او په کابل او لوی خارونو کې بیا په اف ام سل اشاریه 15 چپا په ډیر صفه ډول اوریدل شي. په انټرنیټ کې هم ازادي رادیو پیدا کول شي، ازادي رادیو .com په انټرنیټ کې زمون پته ده. لسنیمی بجې شوی دی د خبرونه په دوهم برخه کې کور کله، او د ګړې اچار 19 پروګرامونه اوري. خو اوس لا ناجیه صاحب څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
امریکایي څېړونکو د بګرام په هوایي پوځي ډګر کې د یوې بارولونکې الوتکې د سقوط په اړه د خپلو څېړنو نتایج څرګند کړل. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په فرا کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن پیښې زیاتې شوې دي. ولسمشر باراک اوباما پرون د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به د اسرائیل د امنیت ټینګولو ته خپل تعهد ټینګ وساتي. سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی چې له هغو پیسو دې د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. او د یونان صدراعظم الکسس سپراس وایي زه د هغه سند د لاسلیک چې باور نه ورباندې لرم خو مجبور یم چې عملي کړم او د ټولو تېروتنو مسؤلیت منم.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل،
قدر منه دوستانو سلامونه مې ومني. ولې ځینې کسان د روژې په میاشت کې چې د صبر او تحمل میاشت ده جنگ جګړې کوي؟
تابان په روژه کې څه تاثیر ور باندې راځي؟ یا انده کې ځکه یو موټر سره لګیږي دې ته نه ګوري چې دا فیصله باید موږ څوک وکړي؟
پروستی شپو کې تمثيلي جوړام چې په شبي لازادي رادیو سره وسی. درنه اوردونکو، جنگ جګړې سپکې سپورې رټل کنزل او باد ویل چې پر وخت کې وي انسان خنه ورسره کاری، خو پروژه کې بیا اسلامي پلو هم ځین بخي ډیر وي. هغه ځکه کوم کسان چې په دې مبارکه میاشت کې شخړې کوي د الله په وړاندې روژه نه قبلېږي. بل یو متل دی چې وایي په جنگ کې حلوا نه ویشل کیږي. کله چې دوه کسان په خپلو کې ښکیل شي نو لټپې کېدل نه نیولې بیا تر مرګ رسیږي. په دې ډول هم خدای ناراضه کړي او هم اکثره وخت خپل جنگ کوونکی ځان نیست او نابود کړي. په پیل کې د کابل په فرشګاه کې دیغو کسانو غږ اورو چې جنگ کوي. موږ له څو تنو نورو کسانو سره هم غږېدلي یو چې د روژې په میاشت کې د هغو خلکو په اړه غږېږي چې جنگ جنجال کوي.
زه چې ځم هره ورځې کور ته دوه جنګونه درې جنګونه زه په دلارې ګورم. په دا دوو ګنټو کې په دا درو ګنټو کې په ورځې کې به څه حال وي چې لس جنګونه پنځله جنګونه په خامخا کېږي. زه نه موټر ګر کنډیشن نه وي، بس دوی ډېر بس خلک تنګ شوی وي، بس هر چا سره باد وي، په کری دوی باد وي، په دروازې دوی باد وي، نه کېږي روژه دی روژې کې بیا خامخا وخل کوي.
هر چیرته جنگونه کوي خلک سره نختی او چاڅو کې نه کوي، هغه نه کیږي.
وختو کې لوی متال دی دیوی د قیت عمل دیو کال خرسته ته یو د قصیت عمل دیو کې یو سړی متال اس کنده وکړي زه خو سم نه ورته وایم کنده بزند کی زه ول ځان بجول کې وسر وچوم خو سړی تعمل وکي خو وای د خپل خپل خراب وکي نه علم دي خو اخلاق شکتنن کی
تر ټولو ډیر بیا کسان په روژه کې ډیر بې حوصلی شي چې په نشه یي مواد روږدي وي. هغوی نو بیا په مصطلح جنګ په پیسو غواړي. د پغمان اوسیدونکی امام الدین وایي چې دا ډول کسان که روژه د خدای د رضا لپاره نیسي نو جنګ بیا د چا د رضا لپاره کوي.
تابان په روژه کې څه تاثیر ور باندې راځي؟ یا انده کې ځکه یو موټر سره لګیږي دې ته نه ګوري چې دا فیصله باید موږ څوک کوي. په مغه د قبا باندې په خپل باندې دا دریوار قاضي وي او هم مفتي وي او هم ترافیک وي او هم ټول فیصله په خپل کوي چې وکړه وکړه کاغذ وړه مقابله په غدقه جوړ شو کړه دې ته منځ پر جنگ و نزا جوړي. مغه هر څه دې په ذهن کې وکړ ترش خه خبره باندې پیلګیږي باز جنجالونه پیخیږي ماشومان وایي نو بهتره ده چې سړی لډیر حوصله او تحمل کار وکړي چې مثلا گذشت ولري موږ گذشت نه لرو اصلا مشکل سره مخیو هم خدای ناراضه ووسی هم خلک تی ناراضه ووسیږي نو بیا دې روشن نه سي دا روژه خو حساب شته ګناه ډیر شو
خو ټول خلک بیا په روژه کې خفګان او خوبدینه کوي ځکه پویږي چې خدای پاک په دې کار خفه کیږي روژه او عبادت نه قبليږي
تر څو مې وسه ایزوان چې په دې روژه کې یو چا سره ښه سلوک وکم دا روژه موږ دې اجر دې پاره نیسو کور کې هم خو وزيات کوو مقصد ما شومان سره هم خو وزيات کوو چې موږ هغه خپل وخت مطابق چې څوک یو خبره زیات راته وکي ما غزه برداشت کوم خو ان شاء الله چا سره زیات خبره نه کوي پخوا قسم مشکل یا یو خوشکات یا یو چی په کور کې هغه و مغه موږ اوس کوشش کوو چې هغه پریدو او دغه وخت کې دا شله کوم که ډیر کار راشم دا روزه می یاد چې دا ما دا روزه خرابي
ځینې نارینه چې بیرون جنگ وکړي بیا چې کله کورته هم راشي حق نه حق قهرېږي او د کورنۍ په غړو لاس پورته کوي په دې اکله د دوه تنو ښځو خبرې اورو چې پاره روزه کې بل کیږي
کډ وړي خبر ور سره نه کیږي دی وسره شروع کا بل سره شروع کا نور دې مازغه کار نه کوي زور وهي زوی وهي ما وهي اخر زور ته ملګر وسيله کو بال دروژات په خوله ده ار یو سر سا خوله بینه مشر پیل نه کشر پیل دي وې زما مازغه کار نه کوي ما چې نه کوي مين سر ور جام نه څنګه سار کا څنګه یې کوي هغه لا ویل د 400 کسب کو 400 جی پری خو سلو زنه سار
المغال کین ولی عملی اند کنه د طبیعت خنی سیاسر سره لګ مشکلات لري چای نه وخت را ولې د ډوډۍ نه وخت کړه چس خی وهیم تکیم روشه کې بیا ډیرونګي ډیر وینا کوي
د کابل شین کې مریم بیا وایي چې د کورنۍ نارینه بیا برعکس د نورو ورځو په روژه کې ډیر حوصله کوي د پښلمی لپاره ډول ډول خوړ نه غوړي بلکې مخکې کته مزدار هم نوي سنوي
هر څه چې وی مثال مرباوی پنیر هر څه چې وی زما خاوند سره مشکله پیدا کوي همیشه کینی و خوري هیڅ یعنی ما ته مشکله نشته کله چې د دفتر نظم ما خامی کې پکاوډاوی هاویا بولانی وی په خاوم خو یعنی مقید نه ده چې زه هم دا شین تارکم تقریبا زما د ودانه درې کال کېږي خدای سي کوم مشکل راته نه پیدا کړی چې مثال ته دا کار به تاتمنی وکي
هر وخت خو په تیرې د روژې په میاشت کې پکار ده چې د کورنۍ نارینه په ځای دي چې قهر شي له ښځو سره د کور په کارونو او پخلي کې مرسته وکړي دا خبره د وطن نارینه راته کوي
خاص لرګي هم موږ راوړو کنه و به موږ راوړو لوی لوی په تیرې دی اوري هغه موږ سره جوړو ته به ورته چواره
اغله شان پرمایش ور کړی هغه تیار نه یو غل د ډب ډوب په جوړ کړی د خپل سلام نه کنه خزی ته بنه وایسته ته دا وکړه کور ته شهر ابلی هغه خزه خپل پیږي خپل پروګرام لري یو ورځی دال پخ کړی یو ورځی ساق پخ کړی ورځی وسره یې خزه خپل پیږي سیاره دغه چی په حکم ایز ملین ورته ویل سنن دا فرمایش دا وکړه هغه ځان ته کومندان ده ځان ته ریاست ده
لنارینه وسره میرمن ته هم پکار ده چې د ورځې په میاشت کې ډیر حوصله ولري مګول ته چې د ټوله کورنۍ مسولیت ور په غاړه دی د ځان پاکله وای
زه خپل شخصا چی سره ډیر مینه لرم او پروژه کې ډیر عصبی کېږم مامزر خو ډیر از ځان سره ډیر گزاره کوم چې ودرګه مثال څوک دانه خپانه شي خاون ته وایم یا د الودو ته وایم یا لور سای ته وایم چې یو تاسو روزنه مونږ هم روزایو نو داسې گزاره را سره په فامیل سره چې خدای هم رضاوي بنده هم رضاوي څوک چې روزنه نیسي دا په دمانه نه ده چې مثال څوک تنګي وکي خدای نه دا بار واچوي چې زه روزایم یم سره څوک خبر نه کوي نه دا غلطه خبره ده پروژه کې بنده سبا هم خرابيږي او سلام وکوي یو هم یشو شکی وکنه په یو هم یش کې دمر کما وسله شو چې وې روزه ده اورور روزه نور اورېږي غونته ده په شمای خوري گیز نخوري کلی مینځم حیوان مینځم تندور کوم هکاله پخوم د سنوي په روزه يم ان خو په دواره سر کمې وشه ماغه کارس بس وزن
پوهانیار قری عبدالله کمال نمو په اسلامي لحاظ پروژه کې د شخړو پاکله پختلې دي هغه وایي چې روژه یوازې په نه خوړلو او نسخلو سر نه قبليږي بلکې ځان د خپل خاص شرایط لري چې هغه باید عملي شي
روژه د صبر استقامت د ترحم او د عاطفي میشته. اسلام پروژه کې مسلمان ته یوازې د نه خوړلو حکم نه کوي، اسلام مسلمانانو ته پروژه کې د صبر تلقین کوي، د زغم تلقین کوي، د خواخوږی تلقین کوي او د اسلامی ټولنې د ورورولۍ تلقین کوي. الله پاک فرمایي چې روژه زما ده، الصيام لي وانا اجزي به، دا روژه زما ده او د دې جزا یا د دې بدله به زه خپله ورکوم. ملایکو ته وایي چې زه به د دې نیکیانې لیکم. نو هغه دومره مقدسه میاشت په دې ده چې دا د صبر میاشت ده، دا د استقامت میاشت ده. که چېرته مونږ په دې روژه کې داسې الفاظ استعمالو چې هغه بیا د صبر خلاف وي، هغه بیا د استقامت خلاف وي، هغه بیا د ترحم خلاف وي، مثلا کنځلې پکې کوو، جنگونه پکې کوو، زیاتې خبرې پکې کوو، بیا دا روژه نشوه. بیا هغه د روژې کوم تعریف چې دی هغې باندې بیا صدق نه کوي. نو فلهذا روژه د صبر میاشته، د استقامت میاشته، د ترحم میاشته، د ګاونډیانو سره د رحم میاشته، د غریبو سره د رحم میاشته، د کشرانو سره د رحم میاشته، د خپلې کورنۍ سره د رحم میاشته. په دې میاشت کې باید په خپلې کورنۍ، په خپلو اولادونو، په خپلې ښځې، په خپلې خور، په خپلې مور او په کورنۍ کې هغه څوک چې مونږ هغه زمونږ د لاس لاندې دي په هغوی باندې رحم.
درنوردونکو اوس تمثيل ټوټه اروپا تمثيل ټوټه کې یو کسانو په اړه خبرې شوې چې د کورنۍ اقتصاد ته نګوري د اختر لپاره څو جوړه کلی کوي.
ګوره او سړی د ما خبر ته ولې غوږ نه نیسي؟
څه وایې؟ څه خبره ده؟
د سر رئیس درته وایم چې ماشومانو ته جامې وکه، جامې وکه، جامې وکه.
خو لږ خو صبر وکه، دغه ګرمي لږ کمه شي، دکان ته به بوزم، رخت به ورته واخلم، خیاط ته به بوزم، او بېګنډي ورته نور څه شي وکم.
او سړی دا کار خو به وکړې، خو ګوره چې دوه دوه جوړې ورته وګنډې.
ګوره او ښځې، نام خدای یو نه دی، دوه نه دي چې ورته مې دوه دوه جوړې کړې وي. شپږ ماشومان دي دي، زه دا یو ماش کوم زیاته ورسوم؟ د اختر می وای کوم، جامې کوم.
د ما غرض نسته چې د هر جې نه کوي ماشومانو ته به دوه دوه جوړې کالي کوي. یو جوړه خیرن کې بیا غه ناسته مینځم مینځم، بیا یو توکم، بیا یو ورواغوندم، دوه جوړه وکه چې بدل پوکې ورواغوندم.
او خورې دغه ښځې ته څنګه قناعت ورکم؟ د خلک پویا کا
ما مدیته غوږ نیول دي چې دا څه وایي؟ اخر دوه جوړه کالي څه کوي؟
واخورې دغه شاله یاسته چې دا دوه جوړه کالي څه کوي؟ سپین کالي ورته کوم، وړی ده څه تور خو نسم ورته کولای. هغه چې بیرون ووځي خیرنوي
څه فرض خو نه دي چې اختر کې ورته سپین کالي کوي؟
زه خورې ته وایي سپین کالي ښه نه ښکاریږي.
ګوره سپین کالي خو ښه ښکاري، خو دغه بیچاره په دغه یوه معاش پایي نه مخدای شکر دی خدای یې غم نه درکوي. دا شپږو ته دی دونه کالي کولای سي، پیسې غواړي. نو
خورې خلګې لاس ورته کوي، دا شپږ څه شی دي؟
نو لسته چې کوي البته د غونې یو پیسه به لري، کاروبار بې جوړې دی، د ماموریت په معاش باندې بازار ته ته ولاړ سه، هره سودا چې قید وه چمبه یې ورسره باندې خلڅوي.
وای خدایه څه ووایم، اوس سړیه خو ورته کوي خو به یې
او خزه کالی خورتا کوم نه وایم چې نه کوم. یو و جوړه اوس بس ده، خدای دې دوی ته روح صورت ورکی. وای روح صورت هر ورځ اختر ته
پوری او رښتیا وای رښتیا
بهم که پیسې پیدا کړې بیا به ورته وکړو.
بیا چې اختر تی شو وای نکریز په دیوال وو.
خو اختر خو لانه ده تیر، خو وای و جوړه خورتا اخلم کنه
په کور کې. خو نور کالیم شو کول دې لري هغه پرمې ته پاکه کوم او ته او وای غوند وخت چې زایت لا اختر مبارک ته هغه نیو کالی ور وای غوند. په جوړه کالی د چا په واس پوهی واره ما شمان دي چې لاس جوړه مرتبه کې بیا چې کالی واغسته چې بیرون ته وته د چا کور ته ولاړل. یو می وای و خورل یا ډوډۍ و خورل ټول خراب وي، مجبورای چې پرمې ته. نو دو جوړو درو جوړه ته څه جات
خزه سیده اوس خدای یو جوړ ورته وک
خصمه ده دی و جوړه بزور ته واخله.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422124 یاو یاو پینزه.
اچار اچار اچار
د سشی اچار
د ګوری اچار.
جوړونکی
نن یار ناشنا.
خواګوریتونکو سلام. ڈی ڈی آر او دایا کو موپیا دی چپ ملیونونو ملیونونو ڈالر پہ مصرف شول وای لغیر مسول وسله والو نا وسله ټولو. خو اوس معلومه شو چې د سلګونو ملیونو ډالرو په بدل کې د زړو او لکارل ویدلو وسلو دایاک ټول شوی او د روغو درندو او خطرناکو وسلو درمندونه ټول پاتې دي. وای یو درمندای وره چول شوی او په ډیر لک مصرف د وسلو دغه درمند لمانځه یوړل شو چې نور بلا څومره درمندونه پاتې وي. د خبرونې په پیل کې مو د جنگ له هغو جبهو نه خبرو چې رئیسانو ماونینو او د دوی مشاورینو جوړې کړې دي.
ماون صاحب ژر کوه چې ټول هیواد یې ونیو.
نو څه څه وکم؟
جمهور رئیس امر کړی دی چې ټول د حکومت رئیسان او د رئیسانو لومړی او دوهم معاونان او د ښه حکومتدارۍ په چارو کې د جمهور رئیس خاص استازی به له خپلو مشاورینو سره جبهې ته ځي.
جبهې ته به ځي؟
هو، په خپله جمهور رئیس له خپلو مشاورینو سره سهار وختي لاړ او همدا اوس په جبهه کې دی. هغه وایي چې مخ په وړاندې روان یو.
ته ودرېږه چې زه له اسرائیل رئیس سره خبرې وکم.
هغه هم له خپلو مشاورینو سره وختي جبهې ته تللی دی.
نو دا موږ یې د جنګ لپاره مقرر کړی یو.
او نو ته څه وایې چې د ډوډۍ خوړلو لپاره یې مقرر کړی وای؟ دا هر یوه ته چې یو یو ټولی مشاورین ورکړي وو خو د همدغې بدې ورځې لپاره وو، یوازې د مفتو تنخواګانو اخیستلو لپاره نه وو.
مشاورین به مې راسره لاړ نه شي؟
ضرور بوزي، چې لاړ نه شي وژل کېږي.
او که په دوی کې کوم یو د دښمن کس وي او موږ هلته په جبه کې له شا وولي؟
د دې مسؤلیت نو بیا د تاسې په غاړه دی، ځکه د مشاورینو په مقررۍ کې به مو دقت کړی وو.
دقت مو کړی دی؟ ټول مشاورین مو یا د کورنۍ غړي دي او یا هم د نږدې خپلوانو د جملې څخه دي.
نو بیا ویرېږي له څه؟
ویرېږم له دې چې ما د مفتو تنخواګانو اخیستو لپاره مقرر کړی وو، نه د جنګ لپاره. په سخته ورځ کې ډیر کم خپلوان د سړي تر خوا درېږي.
ناوخته کېږي، ژر کوه چې وسلام در توضیع کېږي، هم وخت غواړي.
اوس دا ټول مملکت موږ ازادولی شو.
او رئیس جمهور له خپلو مشاورینو سره یوه جبهه، د جمهور رئیس لومړی معاون له مشاورینو سره دوهمه جبهه، د جمهور رئیس دوهم معاون له خپلو مشاورینو سره درېیمه جبهه، د ښې حکومتدارۍ په چارو کې د خاص استازي څلورمه جبهه، اجرایه رئیس له خپلو مشاورینو سره پنځمه جبهه، د اجرایه رئیس لومړی معاون له خپلو مشاورینو سره شپږمه جبهه، او د اجرایه رئیس دوهم معاون له خپلو مشاورینو سره اومه جبهه. و جبهې دا شوې، او کم له کمه و اته جبهې خو یې د چاپلوسانو هم کېږي چې ټولې پنځلس شي. همدارنګه یې پنځلس نورې د دوی د ډریورانو، باډیګاردانو، خانه سامان، اشپزانو او نور وړو غټو کارکوونکو هم کېږي چې ټولې تقریبا دیر جبهې شي. که ټول له زړه وجنګېږي نو دوه نور هېوادونه هم نیولی شي. بیا له هغې هم ټول جنګدیده خلک دي.
نه شي کولی، اوس هر یو ایله خپله خېټه یوسي، جنګ نه شي کولی.
هر څنګه چې کېږي زه لاړم، او په نیم ساعت کې باید له خپلو مشاورینو سره ځان جبهې ته ورسئ. د خدای په امان.
او خدایه، دا څه را پېښ شول؟ دا څه ډول حکومت و؟ موږ خو د پیسو وایش لپاره منډې کړې وې او اوس په جنګېږو. او خدایه.
وسړیه، تا ته وایم. کلمه دې وایه، خوب کې دې ژړل؟
توبه توبه، ډیر بد خوب مې ولیده. شکر دی چې خوب، کنه اوس به مې زړه پړک چاودلی و.
بدلی
مالغالری
پروژه کې لدرې شایانو شکایت کول بې ځایه کار دی.
للوګي، تندی او ګنگسیات نه
پروژه کې دی د درې خزو علامل شي.
لومړی د هغه چې خاوند عملی وي، دوهم د هغه چې روژه ماته له ماښام اذان سره سم نه تیاروي، او دریم د هغه چې له دفتره نه وخته رخصتیږي.
پروژه کې درې شان هیڅ خوان نه کوي.
په تلویزیونونو او رادیوګانو کې د صاحب نظرانو تکراری خبرې، پلای تک او د بار وړل.
پروژه کې بل درې کسان سره هیڅ بحث نه کوي،
لکه صاحب سره، لاملی سړی سره او لنسپړسي سره.
چروجی په سیوا خسته درې کارونه کوا،
لکوره وزه، لخلکو لري ګرځا او د خوړو خیال پلاو موه.
دروژه خواره درې نه خيوي،
کلیوال نسوار ور سره ګرځوي، خاریان بسکټ او نورې د میده پټه پختوي.
پروژه کې به په کابل کې لخپل جیب سره په درې ځایونو کې ډیر پام کوي،
په منډي، کوټه سنگي او خاري موټرونو کې.
گناهکار روژتیان په درې ډوله دي،
لومړی هغه چې یوازې غیبت کوي، دوهم هغه چې غیبت هم کوي او قسم هم پرې خوري، او دریم هغه چې له غیبت سره دروغ وایي.
سیالی شریکی هر څوک لري، خو خزه ځان پیوژني. راځي چې په اصله کې سمو خبر کو.
مور خبر اسې؟
نه پڅشه.
د شودیار په جامو.
په کوم جامو یا؟
لالا می ورته راوړي.
لالا جی ورته راوړي؟
او
څه ډول وی؟
لالا می ورته ویل چې پرې نه دی.
زه شی کړی دی، د نر بچی دی.
مورې څنګه خوشاله سوې؟
د پرې نه جامې اوس څوک اغوندي؟ څوک یې په بلام نه وی؟
ولې اخو ډېر ښایسته وی؟
او لیونی، د پرې نه او تولسی موټ ولاړ، اوس نور موټر راوتلی دی. ډېر ښه کار یې کړی دی. د سترګو مې ځار کړې. دې څه ویل؟
د دې خوښې نه وی ویلې اوس دا جامې څوک نه اغوندي.
ښه دی چې ترکیه نه دی ورته راوړي.
ترکي جامې کله دلته څوک اغوندي؟
ولې نه اغوندي؟ په ودونو کې ټوله ښځې ترکیه اغوندي.
هغه ټولې ډډې چې ترې راوتلې وي؟
یوه جوړه تا ته م اخلم.
زه یې نه اخلم، بدې مې سیږي.
مورې سلام.
وعلیکم سلام زویه، ستړی مسې؟
خیر وسې مورې. چې دا د مور مې نن څنګه تا و جوړه ده؟ شودیاري، ته د اجامې خو مور ته مې ښکاره که.
ښه،
زه خبره سوم. وایي ډېرې ښه جامې دې ورته راوړې دي. مبارک دې وي، مبارک دې وي لورې درته.
خیر وسې مورې، دغه دي.
دا پرې نه دي؟
نه، ما د بالا دي.
ولې زه خو خبره سم چې پرې نه یې درته راوړې وي؟
و لومړی مې پرې نه ورته راوړې وي، بیا یې هغه خوښې نه شوې، نو لاړم ورته بدلې مې کړې. دوکاندار ویل چې اوس همدغه مادوبالا مور دي.
مادوبالا دې خدای ورکه کړي، تا ته به خلک وایي چې له اسمانه خر راولوېد، نو ته یې منې؟
ولې مورې، ولې په غوسه شوې؟
جامې خو یې د مادوبالا ورته راوړې دي، خو قواره او عقل به یې چېرته ورته واخلو؟ د مادوبالا جامې له مادوبالا سره ښه ښکاري، نو نه چې دې بلسته کې ته د مادوبالا کالي ور واغوند. مادوبالا
ما ویل چې ورکارای کوم، بیا په غوسه کیږي.
اوس شو دیاره له مادوبالا سره ځان برابروي په د اخرن مخ.
باید مې وکړه چې د مادوبالا مې ورته وویل، که نه دې چېرته پیژندلې.
په تیره زمانه کې یو داسې حکومت و چې دوه واړه سرونه، څلور غټې پښې او پنځمه پښې هم وه. په تیره زمانه کې یو داسې حکومت و چې دوه واړه سرونه، څلور غټې پښې او پنځمه پښې هم وه. ډېر ورته و چنګاښ ته، او هغسې ورټول نه و. یو سر به یو خوا تلو، بل سر به یې بل خوا. دا یوه پښه به قات شوه، دا بله په ګونډه، او بله به ولاړه، او دا بله غځېدلې. دا یوه پښه به قات شوه، دا بله په ګونډه، او بله به ولاړه، او دا بله غځېدلې. یو دوه پښې په مخ تلې، یو دوه پښې په شا. نه پښو د سر منله، نه سر پښې کشوی شوې. یو سر به یې یو خوا تلو، او بل سر به یې بل خوا. عجیب شان موجود و، عجیب شان موجود و، عجیب شان بلا. عجیب شان موجود و عجیب شان بلا او خلق ما ایران و چه چور سرو کی او خلق ما ایران و چه چور سرو کی تیو تختیل ملکا کهو کی بیدوا تیو تختیل ملکا کهو کی بیدوا
دا اخبراوانه ننگیر نشنا برا برا کلیبا او برخخیستون کی بو برای افغان پور نقیب لاروی صادق سپینغر ستاره امینی مسکا احساس او زه حوسه اکمت کلمون سره اړیکې نیسې نو د پوست بکسونو شمیرې مدادی کابل سوارلس یو اویا کندهار دوه ویشت کندوز یو خوست یو او جلال آباد څلور
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت‌بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تبدیل زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهم ویده نمانی، ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې